ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سړی مشه خضر منوریدونکو او خرخلاص د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهاره ته بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زم بختور شه
د خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
نن په نهم ځل هم د پاکستان واکمن ګوندونو مسلم لیگ پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام قومي سملې کې د فاټار اصلاحاتو د قانون مسوده وړاندې کولو خپل وعده ماته کړې د مخالف سیاسي ګوندونو پارلماني غړو یو ځل بیا هم د دغې لانجې په سر د اسمبلې نه بایکاټ کړی دی حاجي شاجي ګل وای
موږ دغه لپاره جاینټ لای عمل جوړ کړو او موږ ټول د 31 دسمبر د جمعیت اسلامي والا احتجاج چې دی چې دغه سپورټ کړو نو بیا به په میدان باندې پته لګېږي چې اکثریت ته چا دی
پاکستان کې د مدني ټولنو یا سیول سوسایټي غړو په هیواد کې د آزاد فکر او غږ باندې زیاتیدونکي بندیزونو سختې اندېښنې ښودلې دي په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کانفرنس کې د مدني ټولنو فعالینو د غیر دولتي ادارو پر ضد حکومتي ګامونه هم غندلي
ہمارا سٹیک ہے اس چیز میں آپ این جی او کے بارے میں لاز بنائیں انٹرنیشنل این جی اوز کے بارے میں کوئی پالیسی رکھیں یہ ہماری رائے کے بغیر نہیں بن سکتا
نند ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا لخوا بیت المقدس یا یروشلم د اسرائیل د پلازمینې په توګه د منلو په ضد رایې چول کیږي د رایو نه وړاندې صدر ترامپ ویلي خلاف رای ورکونکو هیوادونو مرستې به ودروي او د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو وایي ملګري ملتونه د دروغو کور دی
سرټیکی تاسو واوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د قبایلي علاقو لپاره د حکومتي کمیټې د اصلاحاتو بل په اسمبلی کې یو وار بیا نه دی وړاندې شوی چې په ضد یې مخالفو ګوندونو او د قبایلي سیمو پارلماني غړو په نهمه ورځ هم د قومي اسمبلی د کاروایۍ نه بایکاټ کړی دی او د اسمبلی غونډه یو وار بیا د نامعلومه وخته پورې ځنډولی شوې ده د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ملاتړي ډلو د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو په سر اسلام آباد کې د احتجاجي درنې یا پرلت ګواښونه هم کړي دي د حکومتي واکدارانو لخوا د ملکی عدلیه واک قبایلي سیمو ته غزولو په حق له قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کولو ژمنې نامل کیږي د اصلاحاتو موجوده بڼه او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفه ډلې چې ځان طرفاټه سپریم کونسل نوم هم وای د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړي د قبایلي سیمو باجوړ نه د قومي اسمبلی غړو شهاب الدین او شاجي ګل پردي دغه کونسل یو غیر قانوني کونسل بللې او تور یې هم لګولې چې دې کې شامل تنان د جمعیت علما اسلام ډلې سره تړاو لري خو د کونسل یو مشر او د وزیر اعظم سره په ملاقات کې شریک د سنټ غړي صالح شاه دغه تورونه رد کړي د ډیور رډیو سره خبرو کې صالح شاه دریس خپل کړی چې په کونسل کې د بیلابیلو څانګو سره تړاو لرونکو قبایلي ماهرین سیاستمداران او ځایي مشران شامل دي چې د قبایل اصلی نمائندگی کوي د حکومت په شمول د هیواد د سیاسي ګوندونو اکثریت ته قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو ملاتړ کوي او د حکومتي کمیټې د سپارښتنو تر مخه د قبایلو لوی شمیره هم دغه سیغواړي خو د حکومت ملاتړ دوه پارټۍ د محمود خان پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د مولانا فلی رحمان جمعیت علما اسلام د دغه اصلاحاتو او په پښتونخوا کې قبایلی علاقې ورګډولو مخالفت کوي سیړونکو په پاکستان کې په جمهوریت پښتنې راپورته کوي چې څه ډول یوازې دوه پارټۍ د ټول پارلمان اکثریتي غوښتنې رد کولای شي
بلې خوا په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالینو او بشري حقونو لپاره کارکونکو نن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د ښېګڼې او مدني ټولنې لپاره کارکونکي فعالین او ادارو باندې د لګېدلي بندیزونو او ځینې ادارو بندېدو امر بیرته واخلي دغه فعالینو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د پاکستان حکومت غواړي د دوی فعالیتونه ودروي په یو کانفرنس کې راغونډ شوي ګډونکو کې ځینې سیاسي چارواکي هم شامل وو چې د حکومت د یې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي چې د ټولنې لپاره هغه یو دیش غیر دولتي ادارې دی نه بندوي
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبه کې د مزدورانو کم نه کم د میاشتې مزدوري 15,000 روپۍ ده او په ټولو کارخانه دارو یې غږ کړی چې خپلو کارخانو کې دي مزدورانو ته د جنوري د لومړۍ میاشتې نه د بینک د لارې تنخواګانې ورکول شروع کړي. د مزدورانو د محکمې سیکرتر خیام حسن ویلي تر اوسه پورې په صوبه کې 340 وړې او لویو کارخانې خپلو کارکوونکو ته د بینک د لارې تنخواګانې ورکوي او باقي 306 کارخانو مالکان اوس هم تنخواګانې په غیر رسمي ډول مزدورانو ته ورکوي، کوم چې یو غیر قانوني کار دی. تفصیلات یې اورو د ډیور ریډیو خبریال حمیدالله په رپورټ کې.
د کال 2013 د اجرت د قانون تر مخه د کم نه کم اجرت د میاشتې په سر 15,000 روپۍ حتی ټاکل شوی دی او یو دیاړي یا د ورځې مزدوري 600 روپۍ ده. د لیبر ډیپارټمنټ ډایرکټر ارفان الله وای په دې کې د چا سره رعایت نه کیږي.
هغه کې ټولو نه غټ چیلنج دا چې ورکر ته به پر ریکارډ کې به بل سو او اکچولی به بل سو ملاوېدل او د دې ویریفیکیشن به موږ سره ځکه نه کېدو چې که موږ به کورټ ته هم لاړو نو هغه ریکارډ به چې هغه کوم پیش کو نو د هغه ریکارډ په بیس به بیا موږ به بیا کیس هغه کو او موږ ته دا انسټرکشنز دي چې سٹارټ به د غټو خلکو نه اخلي. انسټرکشن دا دي څوک موږ سپیر کوو.
د لیبر د محکمې چارواکي وایي چې د کارخانو وروسته به د مزدورانو د کم نه کم اجرت پروژه په بازارونو ورکشاپونو سیکورټی ګارډز کمپنو او غټو غټو شاپینګ پلازو ته راوړي. د محکمې سیکرټری حیام حسن وایي
بگ انڈسٹریز دمگا سٹارٹ اگست دی پتہ دا کمرشل سائٹ دی دا ساسو دکانوں شو دا پیٹرول پمپ شو ورک شاپ دا سیا پنو انشاءاللہ نیکسٹ فیز کے بعد دی اگ بشو.
دا رپورٹ تر مہا دا ہری پور دا انڈسٹری اسٹیٹ پر یو سل دیر شو کارخانوں کے تمام و دیر ذرا مزدوران تا دا بینکون دلارے تنہا گانے ورکی گی. حمید اللہ وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر.
دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن په هغې مسودې غور کولو لپاره بیړنۍ غونډه کوي چې په ترس کې به د امریکا لخوا د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنه رد شي. د ملګرو ملتونو د غونډې په درشل کې د اسرایلو لومړی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ته د دروغو کور ویلی دی. نتنیاهو ویلي اسرایلی حکومت په دې اړه رای ورکولو نه مخکې په دې باندې په دې یقیني دی چې دغه رد کړي. د وړاندې ویلي بیت المقدس زمونږ پایتخت دی او مونږ به هلته خپل کار ته دوام ورکړو. د امریکا په مشرۍ بارني سفارتونه به هم هلته ورځي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دې میاشتې په سر کې د بیت المقدس په اړه د امریکا د اوږدې مودې سیاست په دې خبره مات کړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه وپیژنده.
بلی خواد افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا منل یو اړخیز اقدام بللی او ګواښي کړی چې د ولایت له څوکۍ د ښاغلي نور ګوښه کول به اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ته د افغانستان شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول د بلخ د نام نه کولو امکان په لاس ورکړي. نور تفصیل یې زموږ همکار محمد کریم بارکوال په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف اعلامیه د ښاغلي نور د ګوښه کولو د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی او د جمهور رئیس غنی دا اقدام یو اړخیز بللی. د افغانستان د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د دې اعلامیه په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته بې خبري وښووله، خو د حاجي محمد محقق دفتر د دغه ګډې اعلامیه خپرېدل تایید کړل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښاغلي نور استعفا منلې او د هغه پر ځای انجینر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه ټاکلی دی.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن یمن کې په زیاتېدونکي تشدد د سخت اندېښنه ښودلې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ژمنه کړې ده او ویلي و چې مهم سرحدونه یا بندرونو ته به د بشري مرستو لیږلو اجازه ورکوي. اسماعیل اولود شیخ احمد د حوثي یاغیانو لخوا په سعودي عربستان د بلستیک توغندیو وارولو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا عمل به په یمن کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. د تیر نومبر په میاشت کې کله چې یاغیانو د ریاض په هوایي ډګر میزایل وغورځوه نو عربستان هم د یمن هوایي او سمندري لارې د څه مودې لپاره وتړلې تر څو یاغیانو ته د وسلو لارې بندې شي.
د امریکې د سینټ غړي مارک وارنر د روس او صدر ډانلډ ټرمپ د اړیکو په اړه د تحقیقاتو ځانګړی وکیل رابرټ مولر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو غوښتنې په سختۍ سره رد کړې دي او ویلي دي که داسې وشوه نو په امریکا کې به آئینی اړې ګړې رامینځته شي. هغلی وارنر چې د سېنات د استخباراتي کمیټې چیرمن هم د 13 ورځ سېنات ته ویلي د روس او صدر ترامپ د تعلقاتو په اړه چې کومې ادارې پلټنې کوي دا غوی مشران د خپل سوکونه لری کول به د ترامپ انتظامی په ضد د بې انصافۍ پوښتنې راپورته کړي. خو د وایټ هاوس وکیل ټای کاب ویلي دي وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د ښاغلي مولر د لری کولو کومه اراده نه لري.
د آسترالیا پولیس وایي هغه کس چې په میلبورن ښار کې یې په لوی لاس پلی کسان په موټر ووهل افغان الاصله کډوال دی چې پر نشه یي توکو روږدي او رواني ستونزې یې درلودلې. په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي چې له ډلې یې د یو ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی زمونږه دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل نن په نهم ځل باندې هم د پاکستان واکمن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او دغه شانته کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دغه ډلې سره په ائتلاف کې د جمعیت علما اسلام هم دغه ملګری ده دوی په قومي سملی کې د فاټا د اصلاحاتو د قانون مسوده وړاندې کولو خپل وعده بیا ماته کړې ده او دغه مسوده قومي سملی ته نه ده وړاندې کړې. د دې په ضد بیا چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي پارلماني غړي دي هغوی د قومي سملی نه بایکاټ کړی دی. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال پیر ولاد شاه په رپورټ کې.
13 روز د ریاستی چارو مرکزی وزیر قادر بلوچ نن قومی اسمبلی کې د ملکی عدلیه واک قبایلی علاقو ته غزولو په حق له قانوني مسوده د منظورې لپاره وړاندې کولو پخلی کړی و. خو حکومت یو ځل بیا خپل دغه ژمنه سرته رسولو کې پاتې راغلی دی او د دې په ضد ملي اسمبلی کې حکومت مخالف او د قبایلو پارلماني غړو نن په نهم روز هم د اسمبلی د کاروای نه بایکاټ کړی دی او د دې وروسته د اسمبلی غونډه نامعلومه وخته پورې ځنډولې شوې ده. د اصلاحاتو په موجوده بڼه قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې ورګډولو مخالفه ډلې چې ځان ته د فاټا سپریم کونسل نوم ورکړی د 13 شپه د وزیر اعظم عباسي سره ملاقات کړی و. د قبایلو پارلماني غړي شاجی ګل افریدی او شابودین خان د کونسل جوړه غیر قانوني بلی او دوی تور لګوي چې په دې کې شامل تنن د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تړاو لري. خو ډیوا ریډیو سره خبرو کې د سینټ قبایلی غړي صالح شاه چې د وزیر اعظم سره ملاقات کې موجودو دغه تورونه ردوي او د خپل غوښتنو او د دې سرته رسولو لپاره د خپل راتلونکو تګلارې په حق له صدا سوای
مرګ خواسم نشته. مرګ خوده راورسو خبر ده کنه دا سپریم کورټ هاي کورټ ما سره جام تاسو دا د هاي کورټ او د اسلام آباد ورکه او دا هغه کچ سګدا وای چې خلکو ته تکلیف ته هغه لپاره بنچ ته خبر کې وای مشکل خو نه ده راتلون کې له عمل خدا دی چې د دې نشته د سم تاریخ به ورکړي دي چې کچرتہ د سپریم کونسل فاټاس سپریم کونسل په مطالبه تو غور ونه شو نو په دې د سم تاریخ د دغه نشته به دی درنا ورکړي اسلام آباد کې فیض آباد چوک باندې مطالبه خو دا اول ورځ نه زمنګ دا چې فاټا ته د صبح ورکړي شي او کله یې اجازه دا سو شي چې د فاټا د میجرټي د فاټا د اکثریت خیال دی وساتل.
د پاکستان مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون په شمول د هیواد اکثریتي سیاسي ګوندونه قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي او د حکومتي کمیټې د سپارښتنو تر مخه د قبایلو اکثریت هم دا غواړي. فاټا سپریم کونسل احتجاجي پرلت ګواخ په یو داسې محل کړي چې مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي هم حکومت ته د خپل غوښتنو په سر د روانې میاشتې اخرنۍ ورځې پورې مهلت ورکړی دی او د فاټا سپریم کونسل ګواخته په عکس العمل کې د مخالفه ډلې سره تړاو لرونکي د خیبر جنسین د ملي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی هم د احتجاجي پرلت ګواخ کوي.
ځانی عوام او ټول سیاسي پارټي وی او موږ به موږ کوشش ته چې موږ دغه لپاره جاینټ لا عمل جوړ کو او موږ ټول د 31 دسمبر د جمعیت اسلامي والا احتجاج چې چې دا سپورټ کو نو بیا په میدان باندې پته لګي چې اکثریت څه دی او ښه خبره هم دی چې دا پته ولګي چې اکثریت د کوم خلکو زیات دی ځکه چې د سره خټول مارته یاسته خلک
چې کوم کونسل والا خلک راغلو زه په یقین سره پیر سے درته وایم چې په دې کې یو کس هم داسې نه و چې هغه اوس په قبایلي علاقه کې اوسیږي.
د پاکستان طاقتور فوج هم قبایلی علاقې کامی بهیر ته د راوستلو د عمل حمایت کوي او په دې اړه تیر ورځ د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان سره یو ملاقات هم کړیو. د فاټا سپریم کونسل غړي د وزیر اعظم سره شوی ملاقات بے نتیجې بلی. خود وزیر اعظم عباسی د قانوني چارو مشاور بیرستر ظفر الله میډیا ته ویلي چې د حکومتي حلو زلو لقبله په دې اړه د ټولو ډلو په مشاورت سره د یو متفقه تګلارې خپلولو روښانه امکانات دي. بلخوا میډیا د سرچینو د خولې وایي چې وزیر اعظم شاید خاقان عباسی به نن د خپل ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي چې پکې به دواړه مشران د فاټا اصلاحاتو په سر راپورته شوې شخړې د هواري په اړه مشاورت کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په پاکستان کې د قبایلي علاقو د اصلاحاتو په اړه حکومتي سپارښتنې او دغه حکومتي کمیټې چې کوم اصلاحات وړاندې کړي دي هغه په اسمبلی کې ولې نه وړاندې کیږي، د واکمن ګوند مجبوریانې څه دي، دې باندې څېړنه اخلو. بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروز صاحب خیر.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
بیروز خان صاحب، واکمن ګوند غټه مجبوري څه ده په داسې حال چې اعلانونه وړاندې نه شوي دي، کمیټه جوړه شوې ده، دا ولې عملي کیږي نه؟
نو د مسلم لیگ هغوی خو په خپله د مسلم لیگ چې د ګوند په حیث باندې خو هغه د دغې اصلاحاتو ملګرتیا کوي، خو د هغې سره چې بیا اوس په ائتلاف کې یا په اتحاد کې دا دوه ګوندونه دي، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د محمود خان اچکزی صاحب او دغه شانتې جمعیت العلماء اسلام د مولانا فضل الرحمان صاحب، نو هغوی د فاټا په اړه باندې د هغې خپل نظرونه دي. یو خو د پاکستان دغه ته چې سړی ګوري سیاست ته، نو دوی غواړي چې ګندې هلته دی ریفرنډم وشي، او ریفرنډم د پاکستان په تاریخ کې که وګورو او که د انګریز د دینه مخکې، نو هغه د ریفرنډم چې کوم تاریخ دی هغه خو ډېر متنازع تاریخ دی. نو دلته کې یو خو دی د پاکستان محمود خان اچکزی صاحب دا نه مني چې ګنې دا د پاکستان برخه ده، ځکه وایي چې قبایلي سیمه آزاده ده او دا د هغې اکټ 1915 او بیا د 1916 د ذکر کوي، د لارډ ویول خبره کوي چې هغه لاړو دي سره، نو لارډ ویول په سیاست کې لاړو خبر هم دغه ده کنه چې دی هلته ځي قبایلو ته او دغه ته تقریر کوي، نو په سیاست کې دی خو دغه قبایلي دغه د اختیار د لاندې وي. بله خبره داره چې دی بیا وایي چې دا د پاکستان برخه نه ده، نو بیا دلته کې ریفرنډم د پاکستان د لاندې ولې غواړي؟ خبره خو داره ریفرنډم بیا پاکستان کې کنه، یو این ته وایي یا ملګرو ملتونو ته وایي، خو بیا دغه حیثیت بل جوړېږي. اوس دلته دلته کې خبره چې د کنفیوژن ټول دي، د مجبوري تاسو وایي چې د مجبوري دغه ګوند مجبوري داره چې دوی سره په ائتلاف کې دا ګوندونه دي، خو خبر هم دغه ده چې په جمهوریت کې اکثریت ته قتل کیږي، او دغه ریفرنډم چې موږ غواړي خدا به د جمهوریت د اکثریت په فیصله برازي کنه، نو دلته کې په سیاسي ګوندونو کې دلته د اکثریت شته، ولې دغه دوه ګوندونه چې کم دي په دې باندې ټینګار کوي، د دې په شابه سوي دا داسې اسانه خبره ماته نه ښکاریږي، نو دغه به هم په د مجبورۍ به وي، خو ماته داسې ښکاریږي چې دا دومره اسانه خبره نه ده، د دې په شا باندې د دغې ګوندونو دا دومره ټینګار چې کوم دی ماته ښکاریږي. چې
پښتو کې درو صاحب خلک وایي چې د چا په اوږه ټوپک ایښی دی کنه، داسې ښکاري چې دغه ګوندونو په شا باندې نور طاقتونه دي چې هغه دومره زورور دي چې د پاکستان د یو جمهوري حکومت فیصله عملي کېدو ته نه پرېږدي. بیروز خان صاحب، مولانا فضل الرحمان او محمود خان اچکزی د دوی اختلافونه ولې دي، او بیا څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړه د پاکستان پاکستان ځان ته یو جمهوری جمهوریت وایي، هلته فیصلې د اکثریت په بنیاد باندې کیږي، نو د دوی اهمیت څومره دی؟ د دوی خو که په پارلیمان کې د دوی بغه ته وګورې برخې ته وګورم یو سو څوکۍ دي په حساب باندې، نو بیا
داسې ده چې دا په لږ بل دغه کې تناظر کې هم وګورو، هغه ده د نواز شریف په ګوند باندې دغین د پوز اختلاف او یا دغې د خفغان چې دی هغه د دې چې هغه د هندستان سره تعلقات خکول غواړي د افغانستان نه د پاکستان لاسوهنه چې کم دا هغه بندول غواړي دا یو تاثر دی د نواز شریف په باره کې د غون په باره کې چې هغه دغه غواړي پاکستان پوز دغه نه غواړي اوس دلته کې چې کوم خبره ده د دې غوندونو د دوی د دریس چې کوم دی دا د پوز دغه دریس سره سم روان یو خبره دا ده چې کله دا چا وګڼل چې د پاکستان ریاست چې د پوز په اختیار کې دی هغه دا فیصله کړې ده چې نور په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي نور دغه ترهګری ډلې چې کوم دي چې هغه پراکسی وار چې ورته وایي کاغه په هندوستان کې په کشمیر کې کوي په افغانستان کې ځکه کمزور افغانستان پاکستان په خپل مفاد او په خپل ګټه کې ګڼي نو کچري دا خبره سوک اومني چې ګنې پاکستان ریاست د خپل سوچ بدل کړي دی د فاټا دا سیمه چې دا پټی چې دا پدې کې دي تیاروي ځکه چې پدې کې به دغه ترګر ډلې د پاکستان د پالیسی چې کومه ده د پاکستان د پوز پالیسی د افغانستان په اړه باندې هغه دوامدار وي نو دغه فاټا به دغه شانتي ساتل کیږي او د دې په وجود باندې چې سره کوم سیاسي ګوند یعنی اختلاف کوي د دې د مرج د مرجر یا د دې د زم کولو د شریکولو نو دا پوز په ګټه کې په ګټه ده نو دغه په دغه حواله باندې کړ دوی سیاسي حیثیت دومره شته یا نشته خو د دوی د خبره چې کومه ده د دې پوز د پالیسي سره په یو شانته ده د پوز د پالیسي په ګټه ده د پاکستان پوز لا دا فیصله نه کړی چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کی نو دا فاټا چې کومه ده د انګریز د دور نه رواله انګریز دا فاټا جوړ کړی و د خپل پالیسيانو لپاره حق دوامدار پالیسي روانه ده اغه هم په افغانستان کې لاسوهنه کوله او اغه هم د روان شوروي اتحاد دغه انقلاب د پاره د زې ساتلو نن هم د پاکستان پالیسی دار چې په افغانستان کې لاسوهنه روانه ده او د فاټا دغه د پاره یو لانچینګ پیډ دی نو تر څو چې پالیسی نه بدل شي د فاټا نه د پاکستان پوز او نو ورسره نور قوتونه د پښتونخوا سره یو کېدو ته پریدي
بیروسه بخیری پښتنه وغدا چې د پاکستان پوز خو سو واري په ښکاره باندې دا ویل دي چې منګره دی په لوي کې ولکه تیر ورځم د پاکستان د پوز مشر د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی او داسې خبرې خو پټې دي خو داسې اشاره ملو شوې دي په لاس راغلي دي چې ګنې مولانا فضل الرحمن ورسره تر یو څه حده پورې منلې هم ده خو زما پوښتنه بیا ده که دغه قبایلي علاقې دغه شان د کې مورچی وي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه جنگي مورچی وي نو دغه مورچلونو ګټه بچاتی او نقصان بچاتی
اوس ته دې ته سوچ کوه چې د فاټا فیصله د پاکستان پوز کوي یعنی د پاکستان د پوز مشر وای چې موږ دا مین سټریم کو مین سټریم څه مطلب دی ما دومره پوز د باجوړ نه والا او د وزیرستان د ساوت وزیرستان پورې د جوب د پولی پورې دا ما ټول واچو د دې خاورې اختیار چې کوم دی ما په پوز په لاس کې واخسته اوس په دې کې د نن نس کېږي ادا د پوز په اختیار کې ده نو مین سټریمینګ دې څه ته وایي په خپل مرزه باندې بلګیای نو کله کې هر څه چې روان دي ځکه چې مسله خو د پاکستان د پوز د پالیسانو سره ده مسله خو د پاکستان پوز دی چې هغه په هغه باندې دا تورونه دي چې دا ترګری ډلې یا هغه ډلې چې پراکسیز واره ته وایي یعنی په یو بل لکه پوز نه دی خو برخه د پوز ده نو دغه چې کومه هغه د پالیسی ده د مین سټریمینګ په نوم باندې دوی هم دغه حالات دخل تساتل غواړي څنګه چې دغه حالات دي د خلکو بنیادی حقونه نو سره غمشته نه غواړي ګوره د فاټا د ټول لغو ګوره پاکستان دومره بمبار وکړو چې دومره د هندستان او د پاکستان په جنگونو کې چرته نه شوي لګیا دی پائلٹ ٹرین کی گی پوزی ٹرین کی گی تو پہ استعمالی گی جاز استعمالی گی دا ٹول لگیا دے ٹریننگ دغه دی یو لیبرٹی دا د پښتنو خاور دا ک بم پیراولی او ک میزایل پیراولی
ډیر مننه بیروس خان صاحب
مننه
گرانو قدر منو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري او یو بل مهم موضوع ولوري تاسو پام راګرځو چې امریکا او هند په اتلسم او نولسم نیټو باندې د دسمبر د میاشتې د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ په لړ کې خبرې کړې دي په دې حق لغواړو تاسو سره معلومات شریک کو چې زموږ همکار راغلی پیرز به شاسب هم د مهال راغلی د سټوډیو ته غوښنه به څېړنه اخلو ستړي مشه په خیر راغلی پیرز
په خیر
پیر صاحب، امریکا او هند د ترهګرۍ پر ضد همکاري په لړ کې خبرې کړې دي، مهم ټکی څه دي؟
جی بالکل، دا اتلسم او نسم تاریخ دا دوی غونډه شوې ده، او دا اکتوبر شکه موږ ته یاد دي ریک ټیلرسن یو ایس چې کوم خارجه وزیر دا غ هند دوره کړې و، په هغه دوران شې دوی دا خبره کړې و چې موږ به په ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دا په هغه شی به خپل مرسته زیاتوو. نو دا چې کوم دوی کاونټر ټریزم ډیزیګنیشنز ډایلاګ دا دوی نوم ورکړی دا، او دا دو ورځې دا اول میټینګ و، را روان میټینګ مې په امریکې شي کېږي، او په دغه شي دوی هغه ولیدل چې کوم ترهګر ګرځولي ګروپونه دي او خلک دي، هغوی په نومونه شي اضافه وکړي، او چې کوم نومونه دي هغه پراپر امپلیمنټ شي او لوکل طریقې باندې انټرنیشنل طریقې باندې. دلته د مثال دوی دا داسې فرض کا حافظ سعید دا هغه باندې امریکې انعام هدا، خو هغه ښکاره ګرځي پاکستان شه، دغه سه مسعود اظهر دا هغه هند ته مطلوب ده، امریکا ډیزیګنیټ کړای ده، او هغه باندې ه چې کله دوی لاس پیا چوي نو چاینا ورته ویټو کی. نو دوی دواړو به کوشش دا وی چې ترهګرې خلاف حکومت دا خبرې دي په دغه باندې فوکس کی، او هغه کسان چې کوم دوی وایي چې ترهګر دي او په کوم باندې نامونه دي اغوی باندې اغوی دایره په تنګ کی او انصاف ته راولي. نو الریډی طریقې خوستا، خو دوی وایي چې هغه طریقې چې کوم دي هغه لای عمل چې کوم دا طریقې کار چې کوم دا میکانیزم چې کوم دي اغوی نور هم مفید کی، او په دغه باندې کار وکړي چې دا کسان په دې چې اوسه پورې دوی وایي چې خاص هغه نسته، دا کسان خو حافظ سعید دغه نه چیرې ګرځي، نو که د باندې پابندې هم ولګي ګرځولو نو هغه فایده نه کوي، ولې چې دا ډېر کم ګرځي. دغه سه دوی پیسې چې کوم دي یا بانکونو کې منه کې خو دوی په بانکونو استعمالوي نه، دوی په حواله او نور طریقې سره پیسې استعمالوي. نو اوسه پورې چې کوم شیونه دي کوم قانونونه کوم میکانیزم شته خو هغوی باندې کار داسې پوره نه کیږي. نو دوی دا کوشش وکړي چې کښېني او داسې طریقې وباسي چې دوی دواړه چې کوم ترهګر ګرځولې شوي ګروپونه او خلک دی په غوی باندې لاس واچوي.
پیر صاحب، دغه دواړه هیوادونه امریکا او هند یو د تر بل ترمنځ ځینې په ځینې موضوعاتو باندې خپل منځنی اختلافات هم لري، دغه اختلافات پسې دي؟
نو اختلافات خو دا سنوي خو لږ دغه دا و چې دوی دواړو ملکونو کوشش دا و چې فرض کا یو کس ماته دشمن وي هغه امریکا، فرض کا هند دشمن وي هغه امریکا دومره سیریس واخلي چې لکه امریکا به خپل دشمن اخلي. نو دوی داسې کړي وو دا څو ورځې مخشي چې پاکستان ته کوم دوی امداد ورکوي، هغه امداد په دغه دو شیونو مشروط وو چې دوی به حقانی شبکه او د لشکرې طیبه خلاف اکشن اخلي. خو هغه کانګرس باندې د ډیفنس ډپارټمنټ فشار په وکړو، دوی ویل چې چونکه موږ پاکستان سره کار کوو نو د لشکرې طیبه ورنه وباسي. نو چې هغه وباسل دوی نو په هغه باندې هند ته تشویش وو چې یاره دا تاسو په کارو نو چې لشکرې طیبه مو وباسلی وای دغه هغه نه. نو دا یو اختلاف وو، خو زیات چې کوم اوسې دوی زوایم چې اتفاقی په ډېر شیونه ده، اتفاقی په دا ده چې دوی په پاکستان شه فار اگزامپل دا حافظ سعید ناز ده، جرش محمد ناز ده، اوس به داسې کېږي چې نور به دوی کسانو نومونه ورچوي دغ لیست ته، او داسې ګامونه به اوچتوي چې کوم تیار میکانیزمز دي هغه کفر سره کار نه کوي چې دوی کوشش وکړي چې کار وکړي، او چین مخه ونیسي ولې چې چین پاکستان سره مرسته کوي. جیش محمد مسعود اظهر ملګرو ملتونو شه هند قرارداد پیش کړی او چې دا ترهګر وبولي، خو چین هغه ویټو کړای. نو دوی به کوشش کوي چې دا سلار وباسي چې هغه شه دوی دواړو مرسته هم وکړي، پاکستان شه چې نور کوم ترهګر دي هغوی نمونه په لیست واچوي، او داسې طریقه وباسي چې دا کوم دوی بندیزونه په واچوي چې بندیزونه کرامت هم هوي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسوخه.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې،
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو او خره خلاص د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نیمې بجې شوې دي. ستاسو قربانی یو، ستاسو په وړاندې زمونږ زه شهید
او زه يم بختور شه.
یوارې بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په نهم ځل د پاکستان واکمن ګوندونو مسلم لیگ، پښتونخوا و ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو د قانون مسوده وړاندې کولو خپل وعده ماته کړې. د مخالفه سیاسي ګوندونو پارلماني غړو یو ځل بیا هم د دغې لانجې په سر د اسمبلی نه د احتجاج په توګه بایکاټ کړی. حاجی شاجی ګل وایي
پاکستان کی د مدنی ټولنه یا سیول سوسایټي غړو په هیواد کې د آزاد فکر او غږ باندې زیاتیدونکو بندیزونو سخت اندېښنې ښودلی. په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د مدني ټولنو فعالینو د غیر دولتي ادارو پر ضد حکومتي ګامونه هم غندلي دي.
ہمارا سٹیک ہے اس چیز میں، آپ این جی او کے بارے میں لاز بنائیں، انٹرنیشنل این جی اوز کے بارے میں کوئی پالیسی رکھیں، یہ ہماری رائے کے بغیر نہیں بن سکتا.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا لخوا بیت المقدس یا یروشلم د اسرائیل د پایتخت په توګه د منلو په ضد رای اچول کیږي. د رای وړاندې صدر ترامپ ویلي خلاف رای ورکونکو هیوادونو مرستې به ودروي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو وایي ملګري ملتونه د دروغو کور دی.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواکشي د مهمو خبرونو لنډیستا.
قبایلی علاقو لپاره د حکومتي کمیټې د اصلاحاتو بل په اسمبلی کې یو واري بیان دی وړاندې شوی چې په ضد مخالفو ګوندونو او د قبایلي سیمو لپاره پارلماني غړو په نهم ورځ هم د قومي اسمبلی د کاروایي نه احتجاج کړی دی. د اسمبلی غونډه یو واري بیا د نامعلومه وخته پورې ځنډولې شوې ده. قبایلي سیمو د اصلاحاتو ملاتړي ډلو د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو په سر په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې یا پرلت ګواښونه هم کړي دي. د حکومتي واکدارانو لخوا د ملکی عدلیه واک قبایلي سیمو ته غزولو په حق له قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کولو ژمنې نه عملي کیږي. ډیور رادیو سره خبرو کې د صالح شاه دریز خپل کړی دی چې په کونسل کې د بیلابیلو څانګو سره تړاو لرونکي قبایلي ماهرین شامل وو. هغه دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د سپریم کونسل چې کوم د قبایلي علاقو لپاره جوړ دی په هغې کې صرف د جمعیت علما اسلام
په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالینو او بشري حقونو لپاره کارکونکو نن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د ښېګڼې او مدني ټولنې لپاره کارکونکو ادارو او فعالینو باندې د لګیدلې بندیزونو او ځینو ادارو بندېدو امر بیرته واخلي. دغه فعالینو اندېښنې څرګندې کړي چې د پاکستان حکومت غواړي د دوی فعالیتونه ودروي.
خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې د مزدورانو لپاره کم از کم د میاشتې مزدوري 15,000 روپۍ ده او په کارخانه دارو یې غږ کړی دی چې په خپلو کارخانو کې دغه د جنوري د لومړۍ ورځې نه عملي کړي.
د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا منل یو اړخیز اقدام بللی او ګواښي کړی چې د ولایت له څوکۍ د ښاغلي نور ګوښه کول به اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ته د افغانستان شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول د بلخ د ناامنه کولو امکان په لاس ورکړي.
ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن په هغې مسودې غور کولو لپاره بیړنۍ غونډه کوي چې په ترڅ کې به د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنه رد شي. ملګرو ملتونو د دې غونډې په درشل د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو بیا په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ته د دروغو کور ویلی دی. نوموړي ویلي اسرائیلي دولت په دې اړه رای ورکول مخکې له دې چې ترسره شي ردوي. د ویلي دی بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی او موږ به هلته خپل کار ته دوام ورکوو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو رازو بل سیمه ایز راپور ولورې ته چې پاکستان کې د مدني ټولنو یا سیول سوسایټي غړو په هیواد کې د آزاد فکر او غږ باندې زیاتېدونکي بندیزونو سختې اندېښنې ښودلې دي. نور تفصیلي صدې دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
پاکستان کې د مدني ټولنې فورم او بیلابیلو غیر دولتي سازمانونو د حکومت لاړه په هغه نړیوال او ملکی غیر دولتي سازمانونو بندیز چې هیواد کې د بشري حقوقو جمهوریت او سماجی انصاف د پاره کار کوي اندېښمن ګرځولې او ویلي د حکومت د ګام بدا مانوي چې هغوی د تندرو مذهبي ډلو د پاره ځای پیدا کوي. دا اندېښنې د پاکستان سیول سوسایټي فورم او د بیلابیلو غیر دولتي سازمانونو د مشرانو او سیاستمدارانو له اړخه مخې ته راغلي او اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بشري حقوقو د سار وتلې فعالې هینا جیلانی په حکومت باندې غږ وکړو چې په سمدستي ډول دې په هغه تګلاره بیا غور وکړي د کم لاندې چې حکومت یو کم دیرش نړیوال غیر دولتي سازمانونو ته د هیواد دننه د کار تړلو امر شوي.
همارا سټیک ہے اس چیز میں آپ این جی او کے بارے میں لاز بنائیں انٹرنیشنل این جی اوز کے بارے میں کوئی پالیسی رکھیں یہ ہماری رائے کے بغیر نہیں بن سکتا.
حغوائی منگ ہم پدے معاملہ کے یو فریق یو او کو حکومت د ملکی او غیر دولتی سازمانونو په اړه کم قانون یا تګلار جوړوي نو باید چې د دوی نه دی تپوس پختنه او مشوره وشي. د پاکستان سیول سوسایټي فورم د غړو سره په دغه خبري غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند غړي او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک ویناوه چې ان جی اوز یا غیر دولتي سازمانونه یو نړیوال حقیقت دی او دا سازمانونه په نړیوالو لوزنامو کې هم منل شوی دی.
ایسی ملک میں جس میں نام نہاد سو کالڈ نان سٹیٹ ایکٹرز دندراتے پھرتے ہیں وہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو اس ریاست کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں اور دنیا کے دوسرے ریاستوں کے خلاف بھی بزرگ پڑوسی ریاستوں کے خلاف جنگیں کرتے ہیں وہ تو کریں ٹھیک ہے کوئی پریشان نہیں ہے.
افراسیاب خټک وای په یو داسې هیواد کې چرته چې خود سره غیر دولتي عناصر په جار ګرځي فنډونه راغونډوي او د گاونډیانو پر ضد جنګیږي داغوی فعالیتونو خو ریاست ځان غلی کړي خو د قانون لاندې تنظیمونه چې د خیر ښېګړې د پاره کارونه کوي د هغوی سره د ریاست په چلند کې دا تضاد د کتلو وړ دی. د مدني ټولنو د غړو سره موجود په دغه کانفرنس کې د پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر وای پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی او په داسې ریاست کې هر سیست د سیکیورټی په چشمو کتل کیږي او دا وخت د این جی اوز په ضد ګامونو ته هم په دغه تناظر کې کتل کیږي.
اور آپ دیکھیں خطرناک بات یہ ہے کہ وہ این جی اوز جو ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے لائک سکول ہسپتال وغیرہ ان کو ریاست برداشت کرتی ہے اور اس حد تک برداشت کرتی ہے کہ ملیٹنٹ اداروں کو بھی اس کی اجازت ہے ملیٹنٹ تنظیموں کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اجازت ہے لیکن وہ این جی اوز جو گورنمنٹ کے اداروں پر جمہوریت کے فروغ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کام کرتے ہیں ان پر پابندی ہے.
هغه وای تر ټولو خطرناک خبر دادا هغه این جی اوز چې د ریاست د برخې کارونو کې حصہ اخلي هغه ریاست زغمی او تر دې چې جنگیالي تنظیمونو ته هم د خیر ښېګړې د کارونو اجازه ورکوي ولې هغه غیر دولتي سازمانونه کوم چې هیواد کې د جمهوریت د ودې او د رای د اظهار د حق د ازادۍ لپاره کار کوي په هغوی بندیزونه لګوي او په دې باندې پارلمان کې بحث پکار دی او کو په دې اړه قانون جوړولو ته ضرورت وي نو باید چې د پارلمان نه دغه قانون پاس کړی شي. غونډه کې موجود د غیر دولتي سیړنیز ادارې ایس ڈی پی آی ډایریکټر عابد سلهری اویل باید چې ریاست په دې اړه لارښودون کی اصول اٹھاکی.
اگر ان ساری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کو آپ ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کس کے لیے ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں فلاح انسانیت کے لیے.
عابد قیوم وای کو حکومت د بشری خیر ښېګړې ګر تنظیمونه یو اړخ ته کوي نو بیا حکومت د چا د پاره ځای پیدا کول غواړي. هغه سوال راپورته کړو چې آیا حکومت د دې ګام لاندې د فلاحي انسانیت د پاره ځای جوړول غواړي. سرګند دی چې د پاکستان حکومت د خیر ښېګړې په فعالیتونو کې بوخت یو کم دیرش غیر دولتي نړیوال سازمانونو ته د خپلو فعالیتونو د ختمولو او د هیواد څخه د وتلو امر کړی او چارواکو ویلي چې دوه کاله مخکې د غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د پاره چې کوم قوانین غوره کړی شوي وو دغه تنظیمونو د هغه قانونونو په اساس ځانونه سر دوباره نه دي رجسټر کړی. ارشد حسین وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې د مزدورانو دیاړي کم از کم 15,000 روپۍ د میاشتې په حساب باندې مقرر کړی دا په ټولو کارخانه‌دارو باندې غږ کړی دی چې خپل مزدورانو ته د جنوري د میاشتې نه د بانک د لارې تنخواګانې ورکول شروع کړي. د ڈیوا ریڈیو خبریال حمید الله په دې لړ کې د مزدورانو د محکمې یا د لیبر ډیپارټمنټ د سیکرټري خیام حسن سره خبر اترې کړې دي. راځي چې په دغه رپورت کې تفصیل وورو.
د خیبر پختونخوا د مزدورانو یا لیبر د محکمې سیکرټري حیام حسن وایي دا وخت په صوبه کې 340 کارخانې خپل مزدورانو ته د بانکونو د لارې تنخواګانې ورکوي او باقي 386 کارخانو ته د دې کار د اجرا کولو لپاره د جنوري 9 نیټه حد ټاکلې ده او د دې مقصد مزدورانو ته د کم از کم اجرت ورکولو څارنه کول دي.
ویجز لیبر صدا کارخانه والا او نور هغه ورکي بیگ اسټابلیشمنت انډستریالیست نو دا مینیمم ویجز سکه رای جو الوقت مطابق تھرو بینکس پر پیمنٹ کی گئی نو دی باندې امپلیمنٹیشن نه کې دو سم پوری رول انډستریالیست سٹارٹ ہولو تا مونږه هغه ورکړي دي چې وای تاسو فوري تور باندې قانون مطابق عمل درمه سٹارٹ کی جنوري کې چا چې دا پیمنٹ تھرو بینکس ہونو کو نو اوی مالک خلاف ډایرکټ په پرچا کیږي او پرچا چې صبر مزدوران دي هغه کارخانه کې منظور طرف ته پرچا کیږي مالک خلاف.
د کار 2013 د اجرت قانون تر مخه د کم نه کم اجرت د میاشتې په سر 15,000 روپۍ حد ټاکل شوی دی او یو دیاړي یا د ورځې مزدوري 600 روپۍ ده. د لیبر ډیپارټمنټ ډایرکټر عرفان الله وای په دې کې د چا سره رعایت نه کیږي.
هغه کې ټولو نه غټ چیلنج دا چې ورکر ته به پر ریکارډ کې به بل سو او اکچولی به بل سو ملاوېدل او د دې ویریفیکیشن به موږ سره ځکه نه کېدو چې که موږ به کورټ ته هم لاړو دو نو هغه ریکارډ به چې هغه کوم پیش کو نو د هغه ریکارډ په بیس به بیا موږ به کیس هغه کو او موږ ته دا انسټرکشنز دي چې سٹارټ به د غټو خلکو نه اخلي. انسټرکشن دا دي څوک موږ سپیر کوو گورا دا ڈیلیویزرز ریٹ ہم فکس تھی اگا نہ دیکھو 15,000 با 26 ڈیوائیڈ کے 600 راؤنڈ اباؤٹ برا زیدہ ڈیلیویز
د لیبر د محکمې چارواکي وایي چې د کارخانو رستو بعد د مزدورانو د کم نه کم اجرت پروژا په بازارونو ورکشاپونو سکیورټي ګارډز کمپنو او غټ غټو شاپینګ پلازو ته راوړي. د محکمې سیکرټري حیام حسن وایي
بگ انڈسٹریز دمگا سٹارٹ اگست دی پتہ دا کمرشل سائٹ دی دا ساسو دکانوں شو دا پیٹرول پمپ شو ورک شاپ دا سیا پنو انشاءاللہ نیکسٹ فیس کے بعد دی اگ بشو.
دا رپورٹ تر مہا دا ہری پور دا انڈسٹریل سٹیٹ پر یو سل دیش کارخانوں کے تمام دے ذرا مزدوران تا دا بینکوں دلارے تن ہگانے ورکی گی. دا پی خبر پر 225 کارخانوں کے پر یو اتیا کارخانوں کے د مردان پر دوش پیت کارخانو کی آواز پاتو کی د نوخار پر پینزو اور سواد پر نولس کارخانو کے مزدوران خپل اجرت د بنکونو دلاری اخری. خود ورکرز ویلفیئر بورڈ د شمیرو تر مخه پر صبح کی آواز شپږ او یازر مزدوران او کارکون کی اندراج دی او بیڑیر مزدوران رجسٹریشن نه لري. د دې تر څنګ لیبر ډیپارټمنټ د تیر نه په ورځ د خختو په بټو کی د کارکون کو مزدورانو د مستریانو منشیانو د ټیبل اپریټرانو مالیانو ناظرانو پخلی کوونکو او چوکیدارانو نوې اجرت اجرا کړې دي چې حد د 15,000 او 14,200 روپو ترمنځ دي. د غرنګ د خختو په بټو کې د زر خختو د سپایې او برایې 30 روپې نرخ، د شګې 30 روپې، د تفیری کالب 150، د سانچې 800، د چوکې 100 روپې، د وړې چوکې 50-50,000 روپې او پخرو بارونکو د پاره د زر خختو 230 روپې نرخ او اجرت ټاکلې دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، پېښور.
تاسو ڈیوا ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ڈیوا ریڈیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ڈیوا ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدون کو دا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یا جنرال اسمبلی کې به د امریکا لخوا بیت المقدس یا یروشلم د اسرائیل د پایتخت په توګه د منلو په ضد رائے چول کیږي. د رائے نو وړاندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي کوم هیوادونو چې د دې په ضد خپل رائے ورکړي امریکا به دا غوښتنه مرسته نه کوي. او د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو وای ملګری ملتونه د دروغ کور دی. په دې باندې تفصیل د ډیو رادیو همکار مجاهد جواد تیار کړی. تاسو په مرسته راګرځو.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبه په ورځ په هغې مسودې د غور کولو لپاره بیړنۍ غونډه کوي چې په ترڅ کې به یې د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنه رد شي. د ملګرو ملتونو د دغې غونډې په درشل کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ته د درواغو کور ویلی. نتنیاهو وویل اسرائیلي دولت په دې اړه رایه ورکول مخکې له دې چې ترسره شي ردوي. د وړاندې وویل بیت المقدس زموږ پلازمینه ده او موږ به هلته خپل کار ته دوام ورکوو او د امریکا په مشرۍ بهرني سفارتونه به هلته ځي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې میاشتې په سر کې د بیت المقدس په اړه د امریکا د اوږدې مودې سیاست په دې خبره مات کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژانده او لارښوونه یې وکړه چې د امریکا سفارت ورته ولېږدول شي. د امریکا د دغه کار او اعلان په اړه د خواشینۍ د څرګندولو لپاره د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې یوه مسوده چمتو شوه چې د امنیت د شورا د 14 غړو لخوا تایید شوه، خو یوازې د امریکا لخوا یې تصویب کېدل ویټو یا رد شو. ولسمشر ټرمپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې اړه د ملګرو ملتونو د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې له رای ورکولو څخه د مخه خبرداری ورکړ. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل ملګري ملتونه زموږ څخه میلیونونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا بیرته زموږ پر ضد رایه ورکوي. موږ به دغې رایه چونې ته په غور سره ګورو. پرېږدي چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپموو، موږ یې پروا نه لرو. نیکی هیلی د امنیت د شورا د دوشنبه د ورځې د رایه ورکونې وروسته وویل امریکا ته څوک نشي ویلی چې چیرې خپل سفارت پرانیزي. هغې نورو هیوادونو ته د یوه لیک په بڼه په ورته توګه خبرداری ورکړی چې د ټرمپ په څیر ژبه پکې کارول شوې ده او دغه لیک د امریکا غږ لاسته هم ورغلی دی. په ملګرو ملتونو کې ګڼو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی ته د نیکی هیلی لیک رسیدلی، خو دوی به خپل دریځ بدل نه کړي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر اولوف سکوچ وویل په دې اړه زموږ دریځ روښانه دی. موږ دا فرصت درلود چې د امنیت په شورا کې خپل نظر شریک کړو او همدا زموږ کلک دریز دی. نوموړي وړاندې وویل دا مسله له امریکا سره زموږ د اړیکو پورې اړه نه لري، ځکه موږ له امریکا سره ښې اړیکې لرو. پاکستان د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو غونډه کې د بیت المقدس په اړوند د پریکړې پر ضد رایه ورکوونکو هیوادونو ته د مالي مرستو د درولو ګواښ رد کړی او ویلي دي چې خپله رایه به د اصولو پر بنسټ کاروي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني استازي ریاد منصور لخوا رابلل شوې چې د عربي او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. منصور هیله څرګنده کړې چې په دغې غونډه کې به پراخ ملاتړ راخپل کړي. د امنیت د شورا مسودې په قانون نه بدلیږي، خو بیا هم اخلاقي دروند وزن لري چې د نړیوالې ټولنې د اکثره برخې نظر څرګندوي. د ټرمپ اداري ویلي دوی د منځني ختیځ د ستونزې حل د دوه جلا خپلواکو هیوادونو په بڼه کې ویني، که چیرې دواړه ښکېلې غاړې وغواړي، خو د دوی د سفارت فزیکي ځای باید په دغو خبرو باندې کومه اغیزه ونه کړي.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زمونږ دغه خپرونه لا روانه ده. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ امکان دی چې په دې اونۍ کې په ټیکس کې د کمی خپل قانون منظور کړي. دې سره د هغه د صدارت لومړی کال هم پوره کیږي چې د سیاسي نامنۍ نه ډک وو او سغټه سیاسي ګټه یې پکې هم نه ده ترلاسه کړې. د شروع نه داسې ښکارېده چې صدر ټرمپ خپل مرستیال ووټران ځان خوشاله ساتلو په اړه اندېښمن وو. دا سیاسي چال کېدلی شي چې د هغه پارټۍ ته د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې زیان هم ورسوي. د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د صدارت څوکۍ سنبالولو سره سم صدر ډونالډ ټرمپ دا ژمنه کړې وه چې خپل سیاسي کمپین په وخت کړې ټول لفظونه به پوره کوي.
From this day forward, a new vision will govern our land.
From this day forward,
صدر ویل په امریکا به یو نوی قسم حکومت کوي چې دې کې به له هر څه وړاندې امریکا ساتي. خو بیا کال 2018 په ټویټر خپل مخالفینو سره جګړو نه واخله صحیح پاملرنې قانون ختمولو کې ناکامه او د کمپاین په وخت روس سره ساز باز تورونه او د دې نه ختمیدونکې پلټنو پر شان یو شمېر لانجو کې تیر شو. ټرمپ وایي دوی په ملیونه ډالره مصرف کړل خو زموږ او د روس اړو سرابطه نه وه. ما روس ته یو فون کال هم نه دی کړی نه زما روس سره سکار روزګار شته. د یونیورسٹی آف ورجینیا پروفیسر لیری سباټو وایي د ټرمپ د لومړي کال صدارت کارکردګۍ نتایج په ولسی نظر پوښتنو کې په نظر راځي.
اټس ناټ جاست دټ اباوت 60% اف امریکنز ډو ناټ اپروو اف هیز جاب پرفورمنس. واټس ریلی سیګنیفیکنت
دلته خبره خالي تر دې پورې نه ده چې 80% امریکایان دغه د کارکردګۍ نه دي خوشاله. مهمه خبره ده چې څومره کسان دې خوخوي د هغې دوه چند د د کار نه لري مطمئنه.
د ییز ار 227 ان د نیز ار 203. The conference report is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table.
Senator Robert Jones, chief public religion research institute sara kar kawi vai sada Trump ba da maliye kasar bill bande loye khushalin manzi aw maqsad ba khpal mrastial voteran zan na da khushala satalu wi.
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters he does
Mung
have this
base. Mung winu chi da hagi palawyan parawaya ki his badlun na diragale. سخدری زاس پین پوستکو تکو وګوره نو په لاسو کې و اوس هم دغه پلویان دي. ډیموکراتس د مالیه په بل کې بیلات سره مخ شوی خو په تیر انتخاباتو کې ټرمپ نه د موضوع جوړولو سره ګټه ترلاسه کړي او هیلری چې د منځنۍ مودې کانګرس لپاره انتخاباتو کې به نورې ګټه هم ترلاسه کړي. په سنټ کې د اقلیتي ډیموکراټانو مشر چک شومر وایي
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican.
دا د مالیه قانون با د ریپبلیکنز د پوزې پیزوان ګرځي او کو دوی دینه نوې خبر نو راتلونکي نومبر کې به تنه خبر شي. د بروکینګز انسټیټیوټ سیډنیز ادارې مولی رینالدز وای د رومبی وار منتخب صدر لپاره رومبی د منځنۍ مودې انتخابات چر هم خنې دی پاتې شوی.
One thing that we know is that the president's party usually loses seats in the first midterm.
یو صورت چې مونږ ترې خبر یو حق دادې چې د صدر پارټي عمر لا رومبی د منځنۍ مودې انتخابات بیللی او دا اثر بعد دو چند وی کوچري صدر د چاخوخ نوي. صدر ٹرمپ اوسنی سیاسی انزور اغیز با کال 2018 انتخاباتو کې ریپبلیکن پارٹی باندې خامخاوی. د گیلپ پول یا نظر پوښتنې لپاره کارکونکي فرانک نیوپورت وای د صدر لپاره نوې کال کې چیلنج با خپل نور ملګری پیدا کول وی.
For him to get a higher approval rating he's got to somehow move those democrats and some independents where he's getting
کو صدر د خپل کار تایید کونکو زیاتول غواړي نو ورلبا پر ډیموکراټانو او آزاد رائے ورکونکو خواري کول وی. دا وخت په سره کې ډیر شکسان دی خوخوي او په دې صورت په دا کار ډیر ګران وي. کو صدر بلکم صورت پیدا نکړ نو ځان نوړاندې تیر شوی سدوران لکه جارج ډبلیو بوش او بارک اوباما په شان حال به وي چا چې د صدارت په سر کې د منځنۍ مودې انتخابات بیللی وو.
گرانو قدرمنو اوریدونکو یو بل مهم راپور ولوري تاسو په امر ګرځو چې 2018 کال کوم چې دا مهال په ختمېدو دی د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو لپاره په سیاسي اړیکو کې د تاوتریخوالي ډک کال وو. دغه دواړو هیوادونو په یو بل ډیر تورونه هم لګولې دي د ترهګرۍ او د دوی په خاوره د ترهګرو د پاللو او نور د دې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوش جلیل په خپل راپور کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مخکې نه د تاوتریخوالي ښکار اړیکې په کال 2018 کې نورې هم خرابې شوې دي. دواړه خوا په یو بل تورونه لګوي چې خپل ځمکه د بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. افغان ولسمشر په پاکستان ټکونه کوي چې د امن د هڅو لاره نیسي.
له کومې ورځې چې ما واک ترلاسه کړی پاکستان ته مې د امن وړاندیز کړی خو دا قبول نه کړای شو. موږ د دوړخیزه درې اړخیزه او تر دې چې ګڼ اړخیزه مذاکراتو په لار د شخړې او ترهګرۍ د ختمولو هڅې وکړې خو په دې لړ کې ډېر کم پرمختګ وشو.
په تیر فروری میاشت کې په پاکستان کې د یوسفی په مزار ترسره شوې ځانمرګي چاودنې ذمواري پاکستان د افغانستان نه راغلي ترهګرو باندې اچولې. او د دې وروسته یې د افغانستان سره د چمن او تورخم پولې د یو میاشت لپاره وتړلې. دې کال د چمن سرحدي پوله څو وارې وتړلې شوه او څو ځله خدا د یوې اونۍ نه زیات وخت لپاره تړلې شوې وه. افغان چارواکو تر مخه دې له وجې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې نږدې 50% کمی راغلی. هم دې کال د پاکستان لخوا د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګولو هڅه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره یو بل ازغی ثابت شو. د ازغنتار لګولو په حق له د پاکستان پوز میجر جنرال نومان ذکریا ویلی وو
is going to be completely fenced. There'll be not an inch of international
border. په پوله به په مکمله توګه ازغنتار لګول کیږي او د کال 2013 دسمبر میاشتې پورې به دا پوله په مکمله توګه زموږ تر څارنې لاندې وي.
د پاکستان دریز دی چې د دوانو خواو نه د ترهګرو اوړېدو مخه نیولو لپاره دا ګام ډیر مهم دی او افغانستان ته وړاندیز کړي چې دوی سره به هم چک پوسټې جوړولو په لړ کې مرستې کوي. خو افغانستان وایي چې دا د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخه په یو مستقل پولې کې د بدلولو هڅه ده. افغانستان په پاکستان اتور لګوي چې د افغان طالبانو مهمو مشرانو ته د پاکستان په کوټه او پیښور پرنګا لوی خارونو کې پناه ورکوي. همدا کال دواړو خونه په پوله شوی ګولباری کې یو شمیر عام خلک او پوځیان هم وژل شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ روان کال د سویلي آسیا په اړه خپلې پالیسۍ اعلان په وخت په پاکستان تور ولګو چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال خرابولو کې لاس لري.
Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our
Pakistan هغه تنظیم ته هم پناه ورکړي څوک چې هر ورځ زموږ د خلکو د وژلو هڅې کوي. موږ هر کال پاکستان ته په بلیونونو ډالر ورکوو خو دوی بیا هم هغه ترهګرو ته پناه ورکوي د چا پر ضد چې موږ جګړه کوو. خو موږ د هر څه په فوري توګه بدلول غواړو.
د صدر ټرمپ لخوا د پاکستان مخالفه هند نه د افغانستان په بیا ودانۍ کې کردار لوبولو خواسته د پاکستان لخوا سخت رد عمل وښودل شو او د هغه وخر هڅې د دریو مړو هیوادونو ترمنځ حالاتو کې څه ډېر بدلون نه دی راغلی. خو په غیر حکومتي کچا د حالاتو نه د راوتو هڅې جاری دي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ. ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سي. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سي. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
واشنگتن ڈی سی نا